ده مشال اړيو په یو بل خبرونه کې زه ګل آیاز او نادرا درته هرکلی وایي. دا وخت په پېښور کې د سحر لس بجې دي. په روان خبرونه کې د قبایلي سیمو پاکستان او د سره سره رپورټونه او شنې در خبرو. اونیز خبرونه د مشال تر رڼا نه بحثون لرو. لومړی د سیمې او د نړۍ تازه خبرونه. دا خبرونو اسره کی دا خبر په خنپا د اعلی وزیر سلاکار وای د القاعده شبکې مشر احمد الزواهری وژنه بالا تاریخ تر بن پاکستان سره په خبرو منفی اغیز ونکړي. په شمالي وسان کې د هدفي وژنو پر ضد پرله دوام لري او په شمالي وزیرستان تتون کې لاري تړل شوي دي او ایران او امریکا او ویانا کې د اټمي تړون بحالولو لپاره بیا خبرې پیلوي. دا خبرونه تفصیل دا خبر پښتونخوا د اعلی وزیر سلاکار بیرستر محمد علی صفائی په امریکایي ډرون برید کې د القاعده شبکې مشر ایمل الزواهری وژنه بعد د پاکستان حکومت او وسله والې ډلې د طالبان پاکستان ترمنځ په روانو خبرو اترو منفي اغیز ونکړي. بیرستر صف پرون مشال علی سره په خبرو کې ویل چې مذاکرات به روان وي او دا جنگي حالت دی او په دې کې مختلفې پیښې رامنځته کېدای شي. نوموړي دا خبرې رسول حقیق کړي چې د امریکا ولسمشر جو بایډن د اګست پر 2 منیټه په سپینه ماڼۍ کې اعلان وکړ چې د القاعده مشر ایمن الزواهری په کابل کې په امریکایي ډرون برید کې وژل شوی دی. دا هم هغه ورځ وه چې د بیرستر صف په مشرۍ د پاکستان پلاوی په کابل کې له ناقانونه وسله والې ډلې تحریک طالبان پاکستان سره په خبرو اترو بوختو. تر درې ورځو پورې دوام لرونکي دا خبرې بې نتیجې پای ته رسیدلې وي او پلاوی د اګست په لومړۍ نیټه خپل هیواد ته ستون شو. په افغانستان کې طالبان حکومت د پاکستان حکومت او وسله والو طالبانو ترمنځ په مذاکراتو کې د منځګړي رول لوبوي خو په کابل کې د الزواهری وژنې د اندېښنې راپورته کړي چې ښایي له دې سره په مذاکراتو ناوړه اغیز وشي. په شمالي وسان کې د هدفي وژنو پر ضد احتجاجي پرلت نن هم دوام لري. پروند منځو قبیلو مشرانو په یو جرګه کې پریکړه وکړه چې احتجاجي پرلت نورو سیمو ته غځولې دي او شمالي وزیرستان ته تلونکي څلور مهمې لارې میرعلي شوا سپینوام رزمن کولا خان او د داخل ټول سړکونه تړلې دي. د جرګې مشرانو ویل چې انتظامی د دې غوښتنې نه دي منلي ځکه یې احتجاج نورو سیمو ته غځولې دي. دا په داسې حال کې ده چې په شمالي وزیرستان کې جمهوریت العلماء اسلام دوه مقامي مشران د جولای په 14مه په میرعلي کې په نخښوبي ول چې پر ضد د جولای 14مه پرلت روان دي. خو د شمالي وزیرستان مرستيال کمشنر شاهد علي خان او د پولیسو مشر فرحان خان پرون خبري غونډې ته ویل چې د هدفي وژنو مخنیوي لړکی ګامونه اخستي دي او په تیر څو ورځو کې 15 بریدګر نیولي او په عملیاتو کې ګڼ وسلوال وژلي دي. د پولیسو مشر فرحان خان ویل چې په سیمه کې د قتل درش په تفیخي شوې دي چې 15 پکې هدفي بریدونه او نور شخصي دښمنۍ جائیدات او د غیرت په نامه پیښې دي. خو په سیمه کې د مشال اړو خبري تر مخه په شمالي وزستان کې په روان کال کې 18 هدفي بریدونه شوې دي. د پاکستان جمهوریت غورځنګ مشر مولانا فضل الرحمن ویلي دي چې د ممنوع چندو په اړه د ټاکنو کمیشن د پریکړې په رڼا کې پخوانی وزیر اعظم او تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان پر ضد فردي جرم لګول شوی دی او له آئین او قانون سره سم کاروایی وکړل شي. پرون په اسلام آباد کې په مرکزی حکومت کې شامل ائتلافي ګوندونو مشرانو سره تر غونډې وروسته خبري کانفرنس ته په وینا کې مولانا فضل الرحمن ویل
الیکشن کمیشن کے سامنے جھوٹے بیان حلفی جھوٹے سرٹیفکیٹ
دا ٹاکنو کمیشن تے دا دروغ بیان حلفی سرٹیفکیٹ او ڈیکلریشن جمع کرے وو دا دا آئین خلاف ورزی دا دا لا آئین دا سی سرغړونه دا چې سپریم کورٹ او دا ٹاکنو کمیشن ډیر خلق نا اهل ګرځولی وو.
بلخو د تحریک انصاف ګوند یو مخکخ او د اطلاعاتو او خبرونو پخوانی وفاقي وزیر فواد چودري پرون په اسلام آباد کې خبری کانفرنس پر مهال د ټاکنو کمیشن دا فیصله رد کړه او ویل چې هیڅ څوک د دوی پر ګوند او په مشر عمران خان بندیز نشي لګولی. تحریک انصاف ګوند نن په اسلام آباد کې د ټاکنو کمیشن دفتر مخې ته احتجاجي مظاهره اعلان هم کړی دی. خو د کورونا چارو وفاقي وزیر رانا سن الله پرون په ټویټر باندې لیکلي چې تحریک انصاف ګوند ته به د مظاهره اجازه نه ورکوي. د کابل پرونی جګړې له غرمې تر ماښامه روانه وه چې پکې طالبانو او بریدګرو ته مرجوبله اوختې ده. په کابل کې د طالبانو د امنیت قومندان وین خالد زدران پرون مشالو ته تایید کړه چې جګړه کې د دوی ځینې عسکرو ته هم مرجوبله اوختې، خو په خبرې چې بریدګر یې له منځه وړي. د ده په خبره په جګړه کې د دوی دوه پولیسواله وژل شوي او څلور ژوبل دي. د طالبانو وین ذبیح الله مجاهد هم په دې اړه ټویټ کړی او ویلي دي چې څلور داعش بریدګر په دې نښته کې د طالبانو له لوري وژل شوي دي. اور اس خبر د ایران او امریکا البرپوری مرکچیان ویانا ته زی ترسو د تهران او نړیوالو قدرتونو ترمن د 2015 اټمی تړون د بحالولو پاړه خبري پیل کړي. د امریکا ځنګړي استاذی رابرټ میلی د اگست 15 موویل چې د خبرو ترو د بیا پیلولو لپاره ویانا ته روان دي او هیواد یې په خنیت یوي هوکړه ته د رسیدو لیواله دي. نو مولي ذات کړه چې دا به ډیر ژر روښانه شي چې آیا ایران هم دا ډول هدف لري کنه. د ایران اټمی خبرو مشر مرکچی علی باقری هم ویانا ته روان دي. د ایران د بارونو چارو وزارت دولتي اجانس ته ویل چې دا خبرې به د اروپایي اتحادیې لخوا همغږي کیږي او د بیلابیلو اړخونو لخوا وړاندې شوي نظرونه به خبرې وکړي. د روسي ځانګړي استازي میخایل اولنوف هم د خبرو اترو د بیا پیلېدو په اړه ټویټ کړی دی. دا د مشالو لوی خبرونه. خبرونه ول مشال لري ووریدل او ستاسو پام د لومړی رپورت په لور راګرځوم. پاکستان د افغان طالبانو په منځګړیتوب د تحریک طالبان پاکستان سره خبري پیل کړي دي او په دې رسټیو کې د پاکستان څخه د دینی عالمانو او سپینرو بوجرګو کابل ته سفرونه هم کړي دي. دا سفرونه په داسې حال کې ترسره شوي چې له کابل د القاعده د مشر ایمل الزواهری د وجنې خبرونه خپاره شو. کارپوهان وایي چې دا یو مهم وجنه ده او که یو خوا به د افغان طالبانو او نورو وسلوالو ډلو ترمنځ اړیکې اغیزمنې کړي، نو بلې خوا ته به د ټي ټي پي یعنی پاکستاني طالبانو او پاکستان ترمنځ هم په اړیکو اثر پرې باسي. بلخوا حکومت وایي دا هسې ګنګوسی دي او د سولې پروسه به دوام ولري. نور تفصیل د شاهین بنیری په دې راپور کې ورو.
په داسې حال کې چې افغان پولې ته نږدې د خیبر پښتونخوا په قبایلي ضلعو کې د تشدد پیښې او وسلوال بریدونه ډیر شوي، پاکستان د افغان طالبانو په منځګړیتوب د تحریک طالبان پاکستان سره مذاکرات پیل کړي دي. په دې لړ کې د جولای په پای کې د دینی عالمانو او ځایي مشرانو جرګو کابل ته سفرونه هم کړي او هلته د طالبانو د مشرتابه سره لیدلې دي. بیګا مشال لیډو سره په خبرو کې د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی ویان بیرستر محمد علي سیف ویل چې د جولای په یو دیرشمه د یو پاکستانی پلاوی سره هغه وخت په کابل کې وو چې د القاعده په مشر ایمن الزواهری برید شو. نوموړي زیاته کړه چې د القاعده د مشر د وجنې سره د پاکستان سکار نشته، نو دا د پاکستان او طالبانو ترمنځ په مذاکراتو څه اغیز نشي پرېښودی او د سولې پروسه به دوام لري.
زه دا ګڼم چې د دې مذاکراتو چې کوم زمونږ روان دي تحریک طالبان پاکستان سره، نو د هغې باندې د اثر پرېوتلو ماته څه داسې څه زیات امکانات نه ښکاري. زه خدا ګڼم چې مذاکرات به روان وي. دا پیښې خو کیږي، دا خو جنگ دی او جنگي حالت دی او په هغې کې مختلف واقعات کېدی شي، خو زما خیال دا دی چې کوم زمونږ بنیادی هدف دی د افغانستان او د پاکستان په منځ کې چې کوم داسې امور دي، کوم ایشوز دي، د کوم په نتیجه کې چې غلط فهمه پیدا کیږي یا د جنگ باعث دي، نو جا ختم شي او پاره کې تحریک طالبان پاکستان خو زمونږ خپل خلق دي.
پاکستان په داسې حال کې د تحریک طالبان پاکستان سره مذاکرات پیل کړي چې په قبایلي ضلعو کې د هدفي بریدونو او تشدد د پیښو لړۍ دوام لري. بلخوا د سیمې خلک د ترهګرۍ ضد جنگ کې د اوړېدلو توانونو پوره کولو لپاره وخت په وخت احتجاجونه کوي او ګڼ شمېر کورنۍ اوس هم بې کوره دي. ناقدین وایي چې په جګړه کې تر ټولو ډېر ځاني او مالي تاوان وزیرستان ته اوړېدل دي، خو له هغه ځایه د اسمبلی منتخب استازي طالبانو سره د خبرو د پروسې برخه نه دي. د پاکستان د پوځ یو پخوانی بریګیډیر او د دفاعي چارو پو محمود شاه وایي چې طالبانو سره مذاکرات د وړومبۍ ورځې راهیسې ناکامه وو او په راتلونکي کې به هم څه نتیجې رابرسېره نشي.
د دې اثر چې پاکستانی کم خبرې ترې طالبانو سره کوي، پاکستانی طالبانو سره ټي ټي پی سره، هغه باره کې زما خو خیال دا دی چې دا یو غیر سنجیده کوشش دی او د دې سو نتیجه نشی راوته ځکه چې د پاکستان آئین کې د دې لپاره سو گنجائش نشته او بیا خلق چې کوم دی هغه د دې خلاف دی. نو زما په خیال باندې حکومت چې اوس پورې سو کوششونه په دې لړ کې کوي هغه ناکامیاب شوی دی او زما په خیال نور هم ماته د دې سو مستقبل نه ښکاري.
افغان طالبانو دا برید په سختۍ سره غندلې او دای د دوه د تړون څخه سرغړونه بللې. بلخوا د سپینې ماڼۍ یو ویان جان کیربی د اگست په دویمه ناوخته په واشنگتن کې رسنیو ته وویل چې د ایمر الزواهری د وژنې پیغام ډیر واضح دی او هغه نه یوازې القاعده بلکې هر هغه چاته دی چې هغې ته پناه ورکوي. په دغه اړه د افغان او سیمه ییز چارو پو سمی یوسفزی وایي چې دا برید به د امارت اسلامي او نورو وسلوالو ډلو په ګډون د پاکستان سره په اړیکو هم ژور اغیز پرېږدي. نوموړي زیاته کړه چې د ایمن الزواهری وجنې د طالبانو ستونزې ډېرې کړې دي.
د زواهری وجل کېدل یو ډېر ستر پیغام ده طالبانو ته، هغه په دې معنا چې امریکا په افغانستان کې جهادي قوتونه چې هغه انټرنیشنل روټس ولري یا د افغانستان نه د باندې جهادي ګروپونه وي لکه ټی ټی پی شو یا داعش شو یا د سنټرل ایشیا ګروپونه شو یا د چینایي ایست ترکستان ګروپونه شو یا نوي کسان افغانستان ته راځي هغوی به په نښه کوي. نو اوس طالبانو ته دوه لارې دي، یا خو به دا وي چې د امریکې سره د مخاصمت او مخالفت او د ټکراو پالیسي غوره کړي کنا د دغه ډرون بریدنه یو عبرت اخلي یو درس اخلي او داسې یو لاره غوره کوي چې مستقبل کې داسې بریدونه ونشي.
پاکستان او په کابل کې واکمن طالبان نږدې اړیکې لري او پاکستانی چارواکیو وخت په وخت په طالبانو د بندیزونو نرمولو او د افغانستان د کنګل شویو اساسو د پرانستلو غوښتنه هم کړې ده. خو د کارپوهانو په وینا د ایمن الزواهری د وجنې نه وروسته دا اړیکې په خپل ځای نشي پاتې کېدی او په راتلونکي کې د سیمې د امنیت په اړه اندېښنې راولاړولې شي.
دا مشال ریډیو ده.
په افغانستان کې د القاعده د مشر ایمن الزواهری د وجنې په باب د امریکا د ولسمشر جو بایدن له اعلان دوه ورځې تیرې شوې، خو د طالبان حکومت تر اوسه د الزواهری وژل کېدل نه دي تایید کړي. تیره شپه د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه د مشال راډیو ازادۍ څانګې د پوښتنې په ځواب کې د واټس اپ له لارې لیکلي چې هڅه کوي د طالبانو رسمي دریس ترلاسه کړي. رایټرز د درې سرچینو په حواله راپور ورکړی چې د طالبانو جګپوړو مشرانو په کابل کې د امریکا د بی پایلټ الوتکې برید ته د ځواب ویلو چهارشنبه بحث کړی دی. نور تفصیل صفی الله ستانکزی را کوي.
رویټرز خبری اژانس د طالبانو د یو مشر له قوله ویلي د لوړپوړو طالب چارواکو غونډې روانې دي او په دې بحث کوي چې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې برید ته ځواب ووایي که څنګه. د رویټرز په وینا دغه طالب مشر چې په کابل کې مهم مقام لري غوښتنه کړې چې نوم یې افشا نه شي. هغه دا نه ده تایید کړی چې د القاعدې مشر ایمن الزواهری په هغه کور کې چې توغندی پرې لګېدلی و موجود و که څنګه. د اګست په لومړۍ په یو ټلویزیوني وینا کې ولسمشر جو بایدن اعلان وکړ چې ایمن الزواهری د جولای په 1 د افغانستان پلازمینه کابل کې د امریکایي ځواکونو د ډرون الوتکې په هدفي بریدونو کې وژل شوی. د ښاغلي بایدن له اعلان دوه ورځې وروسته د طالبانو حکومت لا تر اوسه د کابل په زړه کې د الزواهری وژنه نه ده تایید کړې. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد تېره شپه د واټس اپ له لارې ازادي راډیو ته لیکلي چې هڅه کوي د طالبانو رسمي دریځ ترلاسه کړي. د افغانستان د چارو کارپوه طارق فرهادي په دې اړه چې طالبانو ولې په دې مورد چوپتیا غوره کړې ازادي راډیو ته وویل:
امکان داره که بعض طالبا خبر نداشتند که ایمان الزواهری در میمانخانه آقای اقانی
داره. امکان لري ځینې طالبان و نو خبر چې زواهری د اقانی په میلمستون کې میشته. د سراج الدین حقانی پلار چې جلال الدین حقانی او تقریبا د زواهری هم سنه ده او دوی د روسانو په ضد جنگ کړی، نو اقانی خواهی ځان مجبور حس کړی وي چې یو ځای زواهری ته پیدا کړي او عمل ته محفوظ وي. او امکان لري چې نورو طالبانو ته یې نه وي ویلي. دا امکان لري چې د طالبانو ترمنځ ستونزه پیدا کړي. طالبانو ترمنځ ځینې نزاکتونه او مسایل شته چې ټول د زواهری په اړه یو ډول فکر نه لري. د طالبانو حکومت تایید کړي چې د کابل په شیرپور سیمه کې یو کور د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې په نښه شوی. د طالبانو د حکومت په اعلامیه کې د غبرید غندل شوی او د نړیوالو اصولو او د دوحې له تړون څخه ښکاره سرغړونه بلل شوې. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا دویم مرستیال عبدالسلام عنفی د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د غبرید په اړه خبریالانو ته وویل:
دغه موضوعات تروسه مونږ ته هم معلوم نه دي، صرف دغه یو شی مونږ ته معلوم دي دلته هوایی برید شوی دی. زمونږ لخوا اسلامي امارت په کلکه غندي دا شی، دا زمونږ د ملي حاکمیت او د بین المللي اصولو او د دوحې موافقتنامې خلاف عمل دی. مونږ بار بار خلقو ته ویلي دي زمونږ خاورې د ګاونډیانو نورو پر خلاف نه استعمالیږي. دا د اسلامي امارت پالیسي ده، مونږ په خپل پالیسي کلک ولاړ یو.
د 2000 کال د دوی په تړون کې طالبانو ژمنه کړې وه چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په صورت کې به د القاعده غړو او هغو کسانو ته چې له افغانستان پر امریکا د برید اراده لري پناه ورنه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن ویلي طالبانو د القاعده د مشر په قربتوب او په کابل کې هغه ته د پناه ورکولو له لارې د دوحې له تړون څخه بشپړه توګه سرغړونه کړې. د فرانسې خبري اژانس د امریکا په مشرانو جرګه کې د جمهوري غوښتونکي د مشر میچ مکانل په اوله ویلي د ظواهري وژنه لا ښیي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته دا هیواد یو ځل بیا تروریستي فعالیتونو په ستر مرکز بدلیږي. په دې اړه په یو تحلیلي راپور کې راغلي چې متقاعد جنرال فرانک مکینزي چې د روان کال تر پایله د امریکا د مرکزي قومندانۍ د قومندان په توګه دنده ترسره کوله ویلي چې هیواد په افغانستان کې د القاعدې د روزنیزو کمپونو د بیا پیلېدو هڅې لیدلې. د ښاغلي مکینزي له قوله ویل شوي چې په افغانستان کې داسې کوم اقدامات نه دي شوي چې وښيي طالبان د دې کمپونو د جوړېدو مخه نیسي یا هوډ لري. په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ څخه څه کم یو کال تیر شو، خو د نړۍ هیڅ هیواد تروسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی.
په شمالي وزیرستان کې د هدفي وژنو پر ضد پرلت ختمولو لړکې د مقامي مشرانو او انتظامي ترمنځ مذاکرات ناکامه شوي او پرلتوالو احتجاج ټولې ضلع ته غځولې دي. د مقامي انتظامي او پرلتوالو ترمنځ په میرلي کې مذاکرات شوي خو بې نتیجه پایته ورسید. د جرګې مشرانو ویلي چې تر هغې بعد د سیمې ټول سړکونه د تګ راتګ لپاره تړي ترڅو ورته فوج د امنیت باوري کولو ډاډ نوي ورکړي. بلخوا د شمالي ولستان مرستیال کمشنر او د پولیسو مشر پرون خبري غونډې ته ویل چې 15 بریدګر یې نیولې دي چې د دوی په خبره د قاری سمي الدین او د ځوانانو سازمان غړي په هدفي برید کې وژلي وو. دوی ویل چې په سیمې کې امنیت ټینګ ساتلو لپاره ګامونه پورته کړي. دا په داسې حال کې ده چې په شمالي ولستان کې د جمعیت علما اسلام د شمالي ولستان دوه مقامي مشران د جولای په 14 په میرالي کې په نښه شوي ول چې پر ضد یې د جولای 18 پر لت روان دي. نورحال عمر وزیر راکوي.
حتمانځای جرګې پرون یاد پرلت نور هم غځولې. د وزیرستان څلور طرفه سړکونه میرعلي شواسپینوام، رزمک، میرامشاه غلام خان او د تاخیل ټول سړکونه یې تړلې. وزیرستان یې مکمل بند کړی. د جرګې مشرانو اعلان وکړ چې نام نه یو هدفي وژنو ضد د پرلت غوښتنې حکومت انتظامیه نه دي منلې، نو احتجاج یې روان دی. یاد پرلت وروسته لاغې پیل شوی چې د جولای 14 نیټه وسلوالو د جمعیت علما اسلام ځایي مشر کاری سمیع الدین او د ګوند بل منتخب کونسلر کاری نومان په هدفي برید کې ووژل. د پرلت په دوران د اوتمنځای جرګې مشر ملک رب نواز وزیر په خلکو غږ وکړ چې ټول سړکونه وتړي، د غلطه به ناست وي تر څو یې چې دا منډډ حاصل کړی نه وي. بل طرف پرلتوالو سره مذاکرات ناکام کېدو پس د شمالي وزیرستان مرسیال کمشنر شاهد علي خان او پولیسو مشر فرحان خان تیر ورځ په ګډه خبري غونډه کې وویل چې د نام نه یو هدفي وژنو ضد حکومت سیمه کې ګامونه اخستي. 15 هدفي بریدونو ککړې په 1300 ورځو کې گرفتار کړي. وړاندې په ځانګړي عملیاتو کې ګڼ وسلوال وژل یو لګیا دي.
سال 2022 کې اندر قتل و غارت کې 63 واقعات وې.
روان کال کې سیمه کې درش په تد قتل واقعات شوي. روان کال کې 115 هدفي برید کوونکي او نور ترهګر او د دوی مرسته کوونکي پولیسو او امنیتي سرتیرو په عملیاتو کې وژلي. 204 نور د ترهګرو مرسته کوونکي نیول شوي دي. په دغو کوششونو کې 240 پولیس او امنیتي سرتیری هم وژل شوي. میرعلي کې په 13 میاشتو کې کاری سمیع الدین، کاری نومان، د ځوانانو سازمان 4 غړي او نور ځوانان وژل شوي. په کارمی او پولیس د دغو بریدونو 15 ککړ کسان گرفتار کړي چې میرعلي کې په نورو بریدونو کې هم ککړ دي. د دغو گرفتار برید کوونکو نه د نورو بریدونو هدفي وژنو ککړو نشاندهی روانه ده او ضربه د غټول د قانون منګولو ته وسپاري.
اور بہت جلد ہی ان تمام عناصر کو قانون کی گرفت میں لایا جائے گا.
دا خبری غونډه پر مهال پولیسو مشر فرحان هم وویل چې روان کال کې سیمه کې درش پته د قتل واقعات شوي چې 15 پکې هدفي بریدونه او نور د ذاتی دشمنی جایداد او غیرت په نامه شوي. پلاټنې روانې دي ضربه ټول ککړ کسان گرفتار کړي. شمالي وزیرستان کې د یوې شمېرې تر مخه روان کال کې 8 هدفي بریدونه شوي. خود پولیسو مشر وایي چې 15 هدفي بریدونه او نور د ذاتی دشمنی او نورو واقعاتو بریدونه دي. مرستیال کمیشنر خبري غونډه کې دا هم وویل چې سیمه کې د تورو شیشو ګاډو زیات کاروایی پیل شوي، سی سی ٹی وی کیمرې لګول شوي او لګیا دي. دکاندارانو تاجرانو ته هم ویلي چې د هر دکان مخې ته کیمرا ولګوي چې د بریدونو ککړو نشاندهي اسانه وي. د ولس نه هم د ملاتړ غوښتنه کړي او د دوی په کاروایو کې د خنډ نه جوړیږي. عثمان ځایي مشران وایي چې حکومت نه غوښتنه کړي چې سیمه کې امن باوري کولو لپاره عملی ګامونه پورته کړي تر څو چې مطمئن نه وي پر لد به روان وي او سړکونه به هم بند وي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو تاسې غوږی د پاکستان تحریک انصاف ګوند یو مخکښ او د اطلاعاتو او خبرونو پخوانی وفاقي وزیر فواد چودري وای د ولس ملاتړ ورسره دی او هیڅوک د دوی په ګوند او مشر عمران خان بندیز نشي لګولی. نوموړي دا خبره وروسته لاغي کړې چې د پاکستان انتخاباتي کمیشن مشر سکندر سلطان راجا د اگست پر 2 وویل چې پر پاکستان تحریک انصاف ګوند له بهره د ممنوع چندو ترلاسه کولو تورونه ثابت شوي دي. کمیشن په دې اړه تحریک انصاف ته د وجوهاتو ښودلو نوټس هم ورکړ چې ولی نه دا پیسې ضبط کړل شي. خو په وفاقي حکومت کې شامل ائتلافي ګوندونو مشرانو دریز دی چې په تحریک انصاف له بهره د ممنوع چندو تورونه ثابت شوي نو له قانون سره سم پر دغه ګوند بندیز ولګول شي. نور تفصیل له پیښوره غلام غوث راکوي.
د پاکستان تحریک انصاف په اړه د ممنوع مالی پنګو د ترلاسه کولو په اړه د الیکشن کمیشن د فیصلې وروسته پاکستان تحریک انصاف دغه فیصله رد کړې ده او ویلي دي چې د تحریک انصاف په ضد د ممنوع مالی پنګو دا معامله به په عدالت کې چیلنج کوي. د اگست په 3 نیټه په اسلام آباد کې په خبری کانفرنس کې د پی ټی آی یو مخکخ او پخوانی وفاقي وزیر فواد چودري په وفاقي اتحادي حکومت کې د شاملو ګوندونو د لوړپوړو سیاستوالو لخوا په پاکستان تحریک انصاف او د یاد ګوند په مشر عمران خان د بندیز لګولو د سپارښتنو په اړه وویل چې دا د مسلم لیگ نون او د اتحادي ګوندونو د وس کار نه دی چې په هغوی بندیزونه ولګوي.
آپ کے فیصلے کو ای سی پی کے فیصلے کو چیلنج کریں گے
مون خوبا د ټاکنو د کمیشن فیصله په عدالت کې چیلنج کوو او د عدالت مخې ته به حقایق وړاندې کوو او ما ته پوره یقین دی چې دا پریکړه به واپس شي. عمران خان او د هغه سیاست ته د ولس دومره لوی ملاتړ حاصل دی چې څوک هم هغه او د هغه سیاست د دیوال سره نشي لګولی.
دیوال سره لگانے کی جرأت ہی نہیں کر سکتا.
د پاکستان تحریک انصاف د پخوانی وفاقي وزیر د سرګندونی د هغې وروسته مخې ته راغلی دي چې د اگست په 2 نیټه د ممنوع فنډینګ د کیس په جاری شوي فیصله کې ویل شوی وو چې پاکستان تحریک انصاف د 351 بهرني کمپنو او 14 بهرني وګړو نه په ملیونونه ډالره مالی مرستې ترلاسه کړې دي. خو پاکستان تحریک انصاف دریز لري چې په دغه مالی پنګو کې دوی د قانون نه هیڅ سرغړونه نه ده کړې او تحریک انصاف دا هم نه مني چې ګني دا ممنوع مالی پنګې دي. خو په اتحادي حکومت کې د شامل ګوندونو سیاستوالو د الیکشن کمیشن د دغه فیصلې وروسته په پاکستان تحریک انصاف د بندیز لګولو غوښتنې کړې دي. په دغه لړ کې د داخله چارو وفاقي وزیر رانا ثناء الله د اگست په 2 نیټه په اسلام آباد کې په خبری کانفرنس کې ویلي وو چې د الیکشن کمیشن په فیصله کې په تحریک انصاف ممنوع مالی پنګې ثابت شوې دي او د پولیټیکل پارټیز اکټ او د الیکشن اکټ مطابق هم ممنوع فنډینګ یو جرم دی. دا چې د پاکستان تحریک انصاف په ضد په ممنوع فنډینګ کیس کې د الیکشن کمیشن د فیصلې وروسته په پاکستان تحریک انصاف د بندیز لګیدلو څومره امکان دی او سیاسي حالات په کوم لوري روان دي د دې پوښتنې په ځواب کې خبریال او سیړونکي محمود جان بابر مشال ریډیو ته وویل
اوی ته اوس په لزل چرته مکمل او شوی چې د عمران خان په ستر کې باندې راګیر کینو غي سپریم کورټ هم تللی دی او زمو په خیال باندې په دی بدا غواړي چې په هر فورم باندې دا سي کوشش وکړي چې عمران خان په ست طریقه باندې دا فیصله د هغه خلاف استعمال شي، هغه د نااهل شي او هغه ته د دې سزا وشي. کنه پی ٹی آئی به هم سپریم کورٹ ته تلو اعلان کړی دی، خو زما په خیال باندې چې حکومت په سکی نو اب د دې فیصله مخکې اوس په دې باندې عمل درآمد لپاره د سپریم کورٹ دا لار چې کوم ده نو دا به د استعمالولو کوشش کوي، او دا به یو نه زما په خیال دا به ډیر وخت پورې دا کوششونه کوي.
د الیکشن کمیشن د فیصله وروسته په پاکستان کې سیاسي تناو نور هم زیات شوی، او په دغه اړه مې د خبریال او کارپوه شمیم شاهد نه پوښتنه وکړه. نو هغه په جواب کې وویل چې د دې وجه دا ده چې سیاسي ګوندونه خپل منځي اختلافات په خپل نه حل کوي، او د عدالتونو او ادارو د مداخلت سره دا سیاسي کړکیچ مخ په زیاتېدو دی.
په دې کې د سپریم کورٹ او پاکستان د فیصلو ډیر عمل دخل دی. تاسو ګورئ چې جج یو ورځ یو فیصله کوي، بل د هغې په مخالفت کې بله فیصله کوي، او د هغې نتیجه نن دا ده چې دلته کې سیاسي اړې ګړې سیاسي تاوتریخوالی زیات شو. پکار دا ده چې عدلیه په خپلو فیصلو باندې نظر ثانی وکړي، او سول ملیٹری اسٹیبلشمنٹ هغه خپل غیر جانبداری راولي، او هغه بالکل چې کوم سیاسي منتخب حکومتونه دي د هغې د منډیټ احترام وکړي.
د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان د اگست په 14مه نیټه په اسلام آباد کې د الیکشن کمیشن د دفتر مخې ته د احتجاج کولو اعلان هم کړی دی.
د خیبر پختونخوا وروسته په اسلام آباد او لاهور کې خصل شوي نمونو کې د پولیو وایرس پخلی شوی دی. چارواکي وایي اسلام آباد او لاهور ښارونه په مارچ میاشت کې له پولیو ناروغۍ پاکې ګرځول شوي وي. د پاکستان د روغتیا قومي ادارې په خبره پیښور، اسلام آباد، سوات، لاهور، راولپنډي، بنو او نوخار کې د پولیو ناروغان رامسته شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان کې په روان 2022 کال کې د پولیو 14 کیسونه مخې ته راغلي چې 14 له شمالي بلوچستانه او یو لکه مروت نه دی. نور تفصیل شبیر احمد جان راکوي.
خیبر پختونخوا کې د پولیو مخنیوي ادارې مشر محمد زیشان خان د اگست په 3مه مشال لیډو ته ویل چې یوازې خیبر پختونخوا کې نه، بلکې سرخار اسلام آباد او د پنجاب سرخار لاهور کې هم د پولیو وایرس معلومولو لپاره اخیستل شوي نمونه مثبت راغلي دي چې ښایي چې دغلته هم وایرس شتون لري. دا چې اوس حکومت سه منصوبه لري چې د دې مخنیوي وشي، نو دوی وایي
د دې د کنټرول کولو لپاره چې څونه اقدامات او هغه صوبایي حکومت د مرکزي حکومت په سلا مشوره باندې موږ ټول غوښتي دي. انفورچونیټلی دا وایرس چې کوم نه دا خور شوی دی، او د دې ډیټیکشن په اسلام آباد او په لاهور او دغه رنګ د صوبې خیبر پختونخوا په 3 ضلعو کې هم شوی دی. د دې د کنټرول لپاره موږ چې کوم دی نو د 15 اگست نه به په ساوت کې پی کې چې په هغه کې به د بنو د ریحان ډیویژن پک ضلع شامل وی په هغه کې بعد یو کمپین کیږي، او د دې نه علاوه په 22 اگست نه چې کوم دی نو په پورا پاکستان کې د او پی وی کمپین کیږي چې دا وایرس زر تر زره ختم شي.
د صحت قومي ادارې لخوا تیر د 2021 مارچ میاشت کې لاهور او اسلام آباد پولیو فری ګرځول شوی وو، یعنی دغه ښارونه د پولیو وایرس ختم شوی دی. خو له 14 میاشتې پس دوه ښارونه کې یو وار بیا د دې وایرس پخلی شوی دی. دا چې کوم بنیادی او غټ وجوهات دي چې دا وایرس د کمزور کېدو او د ډېرو سیمو نه د ختمېدو وروسته بیا رامخته شوی دی. زیشان خان جاتوی
سو خلکو با چې کم دی کنه نو ماشومانو ته خپل دا پولیو ویکسین کترې نه ورکولې، اسپیشلی په ساوت کې پی کې او دا غرنګ نور د پاکستان ضلعو کې هم نو دلته چې کم دی نو دا وایرس سرکولیټ کیدو دا کیسز خو اله راځي چې کله د ماشومانو ایمیونټی کمزوري وي او دا غي باندې چې کم دی نو دا ټیکو کیو. د دې مرض د خاتمې صرف یو لار ده جی، او هغه دا دی چې زموږ درخواست دی چې هر ماشوم ته په هر کمپین کې چې کم دی نو د پولیو د 2 کې ورکي. د دې نه علاوه چې کم دی نو د دې د بچاو قسم چې کوم دی لاره نشته.
قومي د صحت ادارې د 13 تر 30 جولای پورې د بیلابیل سیمونه د اوبو نمونې اخیستی وي. بلخوا د صحت وفاقي وزیر عبدالقادر پټیل هم څو ورځې وړاندې خپل یو بیان کې په دې باب لویلی وو چې د پولیو وایرس خاتمې لپاره کندهار دوی ټاکلې ده، او د ولس د دینی عالمانو او د والدینو په مرسته به د دې وایرس نه پاکستان پاکوو.
We have support of ulama almost from all sects.
موږ سره د دینی عالمانو کومک ترلاسه دی، د ټولو فرقو عالمانو سره یوځای کار کوو چې د دې پولیو وایرس نه ځان خلاصول دي، او خپل ماشومان د عمري مازورینا بچ ساتل دي. په لسګونو پولیو ضد کارکونکو هم د کمپاینونو دوران وجل شوی دي. کوم چې ډیر د افغان خبر ده، او دوا کوو چې خپل غرض تر لاسه کولو کې مونږ خدای پاک بریالي کړي.
همې اسمه الله تعالی کامیاب کړي، ګول کو اچیو کر پائیں.
دا په ملدہ چروان کال پاکستان کې د پولیو سوار لس کیسونه مخ ته راغلي چې پکې 14 د شمالي وزیرستان او یو د لکی مروت نه دی. تیر کال ټول پاکستان کې د پولیو یوازې یو کیس د بلوچستان قلعه عبدالله سیمینا رپورٹ شوی وو. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال ریډیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
ایپ او گوگل پلے سٹور تور سے
مشال ریڈیو لکھے
او ویڈیا یہ ڈاؤن لوڈ کرے.
مشال ریڈیو دا سیو لکھے
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او.
مشال ریڈیو ته تاسو غوږی د رواني غړې نوې برخه تر رسیدلې. تاسو ته د دریو مهمو خبرونو لنډیز وایم. د خبر پختونخوا د اعلی وزیر سلاکار بیرسټر محمد علي سیف وای په امریکایي ډرون برید کې د القاعده شبکې مشر ایمل الزواهری وژنه بعد د پاکستان حکومت او وسلوالي ډلې تحریک طالبان پاکستان ترمنځ په روانو خبرو اترو منفي اغیز ونه کړي. بیرسټر سیف پرون مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل چې مذاکرات به روان وي او دا جنگي حالت دی او په دې کې مختلفې پیښې رامنځته کېدای شي. نوموړي دا خبرې وروسته له هغې کړي چې د امریکا ولسمشر جو بایډن د اګست پر 2 نیټه په سپین ماڼۍ کې اعلان وکړ چې د القاعده مشر ایمل الزواهری په کابل کې په امریکایي ډرون برید کې وژل شوی دی. دا هماغه ورځ وه چې د بیرسټر سیف په مشرۍ د پاکستان پلاوی په کابل کې له ناقانونه وسلوالې ډلې تحریک طالبان پاکستان سره په خبرو اترو بوخت وو. په شمالي روسان کې د هدفي وژنو پر ضد احتجاجي پرلت نن هم دوام لري. پرون د اوتمانزو قبیلو مشرانو په یوه جرګه کې پریکړه وکړه چې احتجاجي پرلت نورو سیمو ته غزبي او شمالي وزیرستان ته د ورتګ څلور مهمې لارې میرعلي شاوا، سپینوام، رزمک، غلام خان او د تاخیل ټول سړکونه تړلې دي. د جرګې مشرانو ویل چې انتظامی د دوی غوښتنې نه دي منلې ځکه یې احتجاج نورو سیمو ته غزولې دي. خو د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر شاهد علي خان او د پولیسو مشر فرحان خان پرون خبري غونډې ته ویل چې د هدفي وژنو مخنیوي لړکیې ګامونه اخستي او په تیرو څو ورځو کې یې 15 بریدګر نیولی او په عملیاتو کې ګڼ وسلوال وژلي دي. د پاکستان جمهوری غورځنګ مشر مولانا فضل الرحمن پرون ویلي دي چې د ممنوع چندو په اړه د ټاکنو کمیشن د پریکړې په رڼا کې پخوانی وزیر اعظم او تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان پر ضد فردي جرم لګول شوی او له آئین او قانون سره سم کاروایی وکړل شي. پرون په اسلام آباد کې په مرکزي حکومت کې شامل ائتلافي ګوندونو مشرانو سره تر غونډې وروسته خبري کانفرنس ته په وینا کې مولانا فضل الرحمن ویل چې دا خبره ثابته شوه چې په تحریک انصاف ګوند له بهر د ممنوع چندو اخستو تورونه ثابت شو، نو د ګوند مشر عمران خان صادق او امین پاتې نه شو. بلخوا د تحریک انصاف ګوند یو مخکښ او د اطلاعاتو او خبرونو پخوانی وفاقي وزیر فواد چودري په اسلام آباد کې خبري کانفرنس پر مهال د ټاکنو کمیشن دا فیصله رد کړه او ویل چې هیڅ څوک د دوی په ګوند او په مشر عمران خان بندیز نشي لګولی. او اوس لږمنې سره سم درته اونیزه خبرونه د مشال تر رڼا لاندې بحث در خبرو. دا بحث تاسو لپاره هر اونۍ زموږ همکار عبدالحی کاکړ جوړوي. نو راځي چې د دې اونۍ بحث ته په ګډه سره غوښ شو.
د مشال تر رڼا لاندې
د مشال ترانا لاندې بحث کې د عبدالحی کاکړ سلامونه ومني. د امریکا ډرون الوتکې د جولای پر 1 نیټه په کابل کې د القاعده شبکې مشر ایمان الزواهری ووژلې. دغه د وژنې اعلان د اگست پر 2 نیټه امریکایي ولسمشر جو بایډن وکړ. طالبانو له تر اوسه پورې د الزواهری د وژنې په اړه په رسمي توګه څه نه دی ویلي، البته دا مني چې امریکایي ډرون الوتکې په کابل کې برید کړی دی. نو دا حمله غندلې ده. په عین حال کې د پاکستان بهرنیو چارو وزارت د اگست پر 2 نیټه په بیان کې د وزارت د بیان له خولې ویلي په افغانستان کې د امریکا لخوا د ترګریز د عملیاتو په اړه د امریکا رسمي بیانونه او خبری راپورونه یې لیدلي. بیان زیاتوي چې پاکستان له نړیوال قانون او د ملګرو ملتونو له قراردادونو سره سم له ترګریز ضد دریځ سره ولاړ دی. دا بیان په داسې حال کې راغلی چې په افغانستان کې طالبان حکومت لا هم د الزواهری پر وژنه خاموشه دی، خو البته برید یې د امریکا، افغانستان او سیمې د ګټو خلاف بللی دی. پاکستان کې د طالبان له حکومت سره ژورې اړیکې لري. په تازه بیان کې به ظاهره د امریکا ملاتړ کړی دی. نو په داسې حالاتو کې د پاکستان او د طالبان د حکومت ترمنځ پر تعلقاتو آیا کوم اغیز پرېوتلی شي؟ دا او نورې پوښتنې په دې بحث کې چېړو. میلمانو مو په اسلام آباد کې د سیاسي چارو پوه پروفیسر شهریار خان او د پاکستان لپاره د افغانستان پخوانی سرپرست سفیر چې دا وخت په لندن کې میشتې زردشت شمس دی. زردشت شمس تاسو او شریر خان صاحب تاسو دواړو تار کړی وایم. خوشحاله اوسه. زردشت شمس تاسو په اجازه کزا اور شریر خان تورسم مننه. پروفیسر صاحب تاسو کدا راتو اسیت د پاکستان حکومت پروند په یو بیان کې چې د خارجه وزارت پر وب پاڼه باندې هم خبر څه وی دی پاکي ول څه وی دی چې پاکستان چې دی هغه د امریکا کې چې کم امریکا ډرون برید په افغانستان کې کړی دی دا ریپورتونه هم لیدلې دي او له دې خبر هم دی او پاکستان چې دی هغه به د ترګری عزت چې کم موقف دی یا کم دریز دی لاغه سره به ولاړ وي. دا ستاسو په خیال باندې اشارتن دا ښکاری چې پاکستان په شکل کې د دې انډورس کړی دی منلی دی چې دا اقدام چې سوی دی نو د دې حمایت کوي؟
کاکر صاحب بالکل دا سے اختیاری کی پاکستان چکم پاکستان سر خپل اطلاعات ادارے مطابق او دا انڈور شوے دے او زکر پاکستان دا بیان ورک پلے امریکی تا دا دا دوبارہ دا یادو پرا دے خبری چھے پاکستان امریکی سر لطرہ گرے پزد کے اولار دے او بلے او اندیخنا پاکے ہم دا چھے کابل کے د ایمن الزواہری وجنا ډیر سوال مخې ته راپورته کوي او د نړۍ پاکستان له پکارو چې زر تر زر خپل موقف او د واضح حقیقت پاکستان پر باندې قبضه کی ولار دي. د دې لوري زموږ سره د پاکستان تاسو بیان خپل ورکړه
شا د کې ز تاسو یو بل سوال کوم شریر سي باغ د چې د پاکستان زر تر زر خپل موقف یا خپل دریز واضح کړي چې ډېر پښتنې وستاسو په خیال باندې هغه پښتنې تاسو سره راپورته شوې دي هغه کمې پښتنې دي چې پاکستان وضاحت ته مجبور سو چې دا وضاحت وکړي؟
د ټول مهمه پښتنه خو دا ده چې طالبانو د امریکای سره دا لوزنامه کړی ده چې افغانستان خوره به دا بلچا پر ضد نه استعمالي یو په افغانستان کې به القاعده یا دغه نور غوند کندو ته اجازه نشي ورکړي کېږي او په دې باب له باندې پاکستان هم دا طالبان د حکومت لپاره یو لوبي کوي چې د دوی حکومت په رسمي توګه شناخت وشي. نو هغه چې اوس په کابل کې دا وجنه یو سوال دا راپورته کوي چې آیا پاکستان طالبان خپل دریس باندې ولاړ دي او کنا دوی القاعده سره خپل اړیکې نه دي پرې کړې. نو دا یو سوال دی ځکه چې دا عمر بوټونه وایي چې دوی په کوم کور کې میشتاو نو هغه د طالبانو د یو اهم لیډر کور و. نو آیا طالبان په خپل دریځ ولاړ دي او که نه دي ولاړ دا سوال نه راپورته شو. نو بیا د طالبانو چې کوم په رسمي توګه شناخت کیدونکې د هغې لپاره چې کوم پاکستان هم هلې ځلې کوي نو هغې ته هم ډېر بیا مسله مخې ته راځي. او بل خبره بیا دا چې پاکستان هم د طالبانو سره تعلقات شته او پاکستان د غواړي چې هغې حکومت چې کوم دی هغه پېژندنه وشي په رسمي توګه نو بیا پاکستان لپاره هم دا ډېره ګرانه شي چې د دوی لوبي وکړي د دوی لپاره هلې ځلې.
مننه شریر خان صاحب تاسو ډېر ښه نقطو ته اشاره وکړه. زرده شمس شریر صاحب خو په دې باندې رڼا واچوله چې سوالونه کوم وو د پاکستان په طریقه طریقه باندې یو قسم د دې ډرون برید د حمله حمایت په یو شکل کې کړی دی چې لاغه سر ډېر سوالونه استاد په خیال باندې طالبان په عین حال کې دا برید غندي او دا وایي چې دا د دوهې لوزنامه چې له امریکا سره لاسلیک کړی وه دا هغې سرغړونه ده او دا به د افغانستان د سیمې او د دې په ګټه نه وي. خو په عین حال کې د پاکستان چې کوم موقف دی هغه به ظاهره دا ښکاري چې واشنګټن پلوه دی. نو کابل یو نظر لري، اسلام آباد بل نظر لري. نو ستاسو په خیال باندې دا د طالبانو او د پاکستان چې کوم ژورې اړیکې دي هغه اغېزمنې کولای شي کنه؟
ډېره مننه. داسې بریخي چې سره دې چې اوس په لږ د وخت نه مخکې وي د طالبانو ابتدایي غبرګون چې هغه صرف د دې پورې محدود دی چې دوی منلې ده چې دغه د ډرون برید دی، حتی دوی خدام نه منله په شروع کې. ممکن داسې ښکاري چې دوی کوشش کوي چې دغه پیښه پټه وساتل شي، خو بیا بلاخره هغه امریکایانو چې دوی خبر شو چې هغې په دې باندې دغه ورکوي خپله ولسمشر بایدن په اعلان ورکوي نو بیا دوی رامخې ته شو حداقل دا یو منله. نو اوس خبره دا ده چې دلته ډېر سوالونه دي مونږ ټول منتظر یو چې د طالبانو امارت په دې اړه خپل تفصیلي خبرګون څه قسم وړاندې کوي، ځکه چې دا خپله دا ټوله پیښه اوس د طالبانو دپاره هغه مونږ په افغاني اصطلاح کې ویو چې ډېره خجالت آمیزه ده یا امبیرسینګ ده. دوی په هر حالت کې چې وي دوی ته ستونزې را ایجادې کړي دي. د دوی د امریکا سره اړیکې چې که څه هم په رسمیت نه پیژاندو خو هغه انګیجمنټ او تګ راتګ او ناستې ولاړې او ته ساتلې وي سره، دغسې د نورو نړۍ سره او هغه هیوادونه چې حتی چین، روسیا او د منځنۍ اسیا هیوادونه او عربي هیوادونه چې سعودي هم په دې کې د دې هرکلی کړی دی او هغوی هم القاعده ځان لپاره یو لوی تهدید ګڼي، نو دې ټولو باندې به اغیز کوي. بیا په ټولو کې مهمه د پاکستان سره د طالبانو اړیکې دي، لکه څنګه چې تاسو ویلې شهریار صاحب ویلې، دغه واقعیت دی چې اول خو پاکستان په داسې یو کمزوري حالت کې دی، هم داخلي سیاسي بې ثباتي ده پکې، هم د اقتصادي د ډېرو ژورو اقتصادي ستونزو سره مخ دی. پاکستان کې هیڅ دا توانمندي نشته چې په داسې یو مرحله کې د امریکې یا د نورې نړۍ سره کوم داسې یو د تقابل حالت را ایجاد کړي، نو هغه ډېر زر رامخې ته شو. اوس د پردې تر شا څه تیر شوي دي، ځکه چې امریکا اوس په افغانستان کې نظامي حضور نه لري، اما استخباراتي حضور په کم شکل کې لري. خبره دا ده چې مخکې د تیر نظام د سقوط نه مخکې د افغانستان نظامي کم ادارې چې وي، د پاکستان اداره د فوز او د امریکای ریزولوټ سپورت شو، د دې ترمنځ یو ډیره قوي هماهنګي وه، خصوصا د داعش او د القاعده په مقابل کې. نو هغه خو ستیر نظام په منځ لاړ. اوس دلته دوه همکاري ادارې چې دي، یا سی ای ای او یا د امریکای پوز دی او د پاکستان پوز او ایس ای ده، نو د دوی د همکاري پرته دا داسې عملیات زما په نظر ناممکن بریخي، ځکه چې نور گاونډیان داسې نه دي چې د امریکای سره دومره ژورې اړیکې وي، یا مخالف دي ایران او د چین په شکل کې، او منځنۍ اسیا کې هم دوی داسې حضور نه لري. نو اوس به دا معلومه شي چې طالبان څه قسم غبرګون ښيي، ځکه یا د پاکستان مراکزونه دا کار شوی دی، یا حداقل د پاکستان هوایي حریم نه دغه ډرون را تیر شوي دي. نو اوس به د طالبانو د غبرګون ته موږ منتظر شو، نو دا به د پاکستان او د طالبانو په اړیکو باندې بیا ژور اغېز لري.
بهرحال دا خو تر اوسه پورې اندازې دي چې په رښتیا هم د پاکستان یا حریم استعمال شوی دی، یا پاکستان په دې کې کومک مرسته کړې ده، او لکه څنګه تاسو د طالبانو غبرګون راسي یا دغه تصویر نور واضح سي، نو په هغه کې به بیا معلومیږي. خو په ظاهره د امریکا چارواکو دا ویلي دي چې دوی له ډېره وخته ځاخه د الزواهری باندې نظر ساتلې او استخباراتي معلومات راغونډول او بیا دغه برید وکړی دی. کې شریار سی یو بل سوال دا دی چې آیا پاکستان څنګه دا بیان ور کړی دی یا دا خپل موقف واضح کړی دی، نو لدې سره دا یعنی پاکستان په ګټه باندې به تمام سی په بل معنا باندې کنه د طالبانو سره تعلقاتو باندې اثر پریوزي، یعنی واشنگتن خو په یو شکل کې په ګټه دی، او بل خوا د طالبانو کچيري پر دې باندې خفه دي دوی غندي، نو داغه په تاوان دی، نو دا د پاکستان خپل په ګټه دی کې په تاوان دی سیمه ته کتل او واشنگتن ته کتل دواړو ته.
زه خو دې ته ګورم چې پاکستان د خامخا د طالبانو سره په یو ارتباط کې یو څو چې هغوی سره خامخا سلام مشوره کوي چې آیا په دې برید باندې د طالبانو غبرګون څنګه پکاره، ځکه چې طالبانو خدا خدا د ډرون دا حمله غندلې ده، او هغه کې بل فدا ادعا کیږي چې دا کې امن زواهی ری مړ شوی دی، نو آیا دا غبرګون دا غي په ګټه دی او کنه دی؟ او پاکستان چونکه هغه سره ډېر نږدې اړیکې لري او د هغه د خپل سلام مشورې هم ورته چې په رسمیت د پیژندنې لپاره چې څه کیږي پاکستان نه وسی نه لپاره بس طالبانو تم سلام مشورې ورکړي. زه هم چې دې کې دی وخت په پاکستان چې کوم ډیپلوماسي کې دا غینه کار اخلي او طالبان سره په رابطه کې وي چې په دې باندې څه په کار دي، بل زمونږ کارم چې پاکستان لپاره دا په ګټه نه دي. وجدار چې پاکستان خو یو پټ خبر ده چې دا ایمن زواهی دي په پاکستان په ځمکه باندې نه وو، او څنګه چې اوسامه بن لادن دلته کې وو دا غیر د وجه پاکستان ته ډېر زیات امبیرسمنت شو، نو یو خو هغه په انګلیش کې چې کومه یو سای اف ریلیف هم پاکستان ته ملو شو چې دا القاعده مشر دلته کې نه وو. دویمه خبر دا چې پاکستان ظاهر را یو خپل دریض ساتي چې کوم دریض مطابق هغه خپل صحیح جواب ورکړی دی، خپل غبرګون صحیح کړی، ځکه چې پاکستان همیشه ویلي دي چې د ترهګرو تنظیمو پر ضد به دوی نړۍ سره ولاړ وي، نو ته خپل دریض هغه مطابق کړی دی. نظر نه ویني چې پاکستان ته نقصان شته، نقصان دې وخت کې
چې کوم راپور تکي هغه هغه طالبان اسلامي امارت لري او په هغه کې به زموږ خیال یو څه دوی سلام مشورې روانې وي چې څنګه خبرګونو کې او دا کړکې څنګه هوار کې.
ډېر مننه شریار خان صاحب. بیا هم تاسو ته راځم. زرده شم صاحب ستاسو په خیال باندې خپل یعنی په افغانستان کې دننه د القاعده یعنی د الظواهري شتون معنا دا چې القاعده هلته په یو شکل نه شکل کې موجوده ده، بلکې د امریکا د دفاع وزارت چې کوم یو ویان د جان کربی هغه ویلي دي چې په وړو کې کچه باندې اوس هم القاعده هلته شتون لري. نو پر مخ کې به طالبانو او بیا ورسره داعش وسلواله ډله بوله د القاعده په داسې شکل کې د الظواهري په مړ کېدو سره ستاسو په خیال باندې په افغانستان کې زننه د ترګري ډاینامکس یا دغه بڼه یو بل رخ واخیست کنه دا هسي هم زړه ده چې بس یو بل پرمختګ پکې وسو؟
دغه سخت خبره زه تاییدوم چې یو نوی پړاو ته به دا دغه داخله شي د حالات یا د وضعیت، ځکه چې د تیرو دوه دوه نیمو یا درې کالو راهیسې چې د حتی د دوهې دغه لا شروع نه وه، دا غینه مخکې هم طالبانو با چې کله ناشته کولې دوی بیا بیا دا ژمنې کولې چې یعنی مونږ د نړیوالو ترهګرو سره اړیکې پری دي، او بیا د دوه په تړون کې خو په ډېر وضاحت او قاطعیت باندې ذکر شوی دی چې داسې کارونه چې دوی پوښتنه کول هغه به نه کوي، او هغه کې د القاعده نوم واضح اخیستل شوی و. نو اوس د دینه یو خود دوی هغه اعتبار هم نړیوال هم منطقه کې اعتبار او هم په داخل کې هغه د سوال لاندې راوستو څوک به د طالبانو په ژمنو باندې باور نه کوي، که څه هم په داخل کې چې کوم د افغانانو سره د ژمنې وي که هغه د بنیادي حقوقو د بشر د حقوقو د ښځو د تعلیمو په هغې کې هم دوی بیا بیا پاتې راله، خو دغه داسې موضوع ده چې هغه بیا هم خلکو ویلي چې زه دا خو د افغانانو داخلي مسایل دي. دا ژمنه ډېره د دوهې د تړون هغه سرټکې ده چې امریکایان به وځي او طالبان به د دغه ترهګرو ته یا د امریکې په ضد چې دي یا د نړیوالو په ضد چې کوم قوتونه دي هغې ته به ځای نه ورکوي. نو دوی کې دوی پاتې راغله، نو طبعا چې دا به په ډېرو د سیمې په سیاست باندې د افغانستان په داخلي اوضاع باندې د طالبانو په راتلونکي باندې به د دې اغېزې ژورې وي. او د دې تر څنګ دا ده چې د دې سوالونه اوس شته دی چې القاعده مشر چې دلته راغلی دی نو طبعا چې د څه دپاره راغلی دی، خو دلته به یو څه موجود و که نه، د هغې د رهبرۍ دپاره د هغې د لارښوونې دپاره. نو دا سوالونه اوس پیدا شوي دي، نو اوس به د طالبانو ټولې کړنې هم نړیوال په ځانګړې توګه امریکا به د ډېر په ډیټیل باندې په ډېر جزئیاتو باندې ساري، او هغه اعتبار او هغه ژمنې چې دی کولې په هغې به باور نه کوي.
ډېره مهمه نقطه تاسو بیان کړه، زه به هم تاسو ته راځم. شریار خان صاحب، تاسو په خیال باندې یو خو کله په پاکستان کې چې کله امان الظواهري د وژلو اعلان وشو د اګست دوه نیټه وه، که څه هم په پاکستان کې ډېر لوی پرمختګونه کېدل، که یو خوا پاکستان کې د فارن فنډینګ یعنې د بهرنیو چندو و تحریک انصاف ته د ورکولو فیصله راغله چې لا اتو کلو زخوله، ورسره دا خبره هم راغی. ستاسو په خیال باندې په پاکستان کې دننه په داخل کې چې کوم په اسامه بن لادن خو په پاکستان کې ووژل سو، په بټ آباد کې ووژل سو د القاعده مشر و، او دا په افغانستان کې ووژل سو، په کوم انداز چې ستاسو خپله د ترګرۍ دغه چارې ډېرې څېړې او ژور نظر باندې امان الظواهري باندې په پاکستان کې څه کوم ردعمل دی، ستاسو په خیال باندې تاسو دا توقع کوله چې هم دغسې به یي سړنګړه به یي که نه شدت تاسو تمه کوله او هغسې نه اوسو؟
پاکستان چونکی تاسو خپل پدرا دی نه وخت ډیر زیات په داخلي څنګه کې خپل مو
نه زما دلته مقصد ما واضح نه کړي کله تاسو کنفیوز شئ، مقصد مې دا و په ولسی کچا په سیاسي او مذهبي جماعتونو او د دې ټولو له حساب زوان دا حکومت نه
بالکل زه تاسو په سوال کوم شم. نو زما ما دا چې پاکستان چونکی په یو خو دا غوښتن پاکستان کې نه و، دویم دا چې په پاکستان کې چې کوم داخلي سیاست د ټیم کې روان دی په وی کې د دې خبرې لپاره ډېر ځای نشته لري. په تاسو د پاکستان مطبوعاتو وګوره او ټولنیز رسنۍ وګوره او میډیا وګوره، پای کې د دې باره کې ډېر زیات خبرونه هم نشته لري، د خلکو به ډېر زیات رد عمل هم نشته لري. نو هغه رنګې د سن چې د اسامه بن لادن او هغه سي رد عمل خو نشته لري په معاشره کې او په نورو سیاسي ګوندونو کې، او رد عمل نشته، بلکې دې ټایم کې هغوی ټول خپل کوم سیاسي مسالې دي پاره کې ټول زنه زنه وینم چې په پاکستان کې د بارکه صدوم را خاص سره د عمل شته یا په دې باندې خلک رائے ساتي هغه دومره نشته ری.
یعنی ستاسو په خیال باندې تاسو د ترګری زت کم د ترګری څخه نه چاري دي په دې کې تاسو پی ایچ ډی هم کړی دا او ډیر تحقیقونه هم کړی دي لیکنه هم کړی دي شپه ورځ په دې باندې کار کوي دا د یعنی که پاکستان په داخل کې یو څه خبرګون د وژنې ته نه راځي د هیرو په توګه نه بیانوي یا په بل شکل کې نو تاسو په خیال باندې دا تاسو به ستې د پاکستان د ټولنې له اړخه ځخه د انډیفرنس یا د خلکو ورته نه کېدل نه مایله کېدل یوازې د پاکستان په سیاسي دغه کې دي او دا خپله څومره په مثبته باندې د پاکستان لپاره تمامې دای شي د ولس په کچه
جی کاکر سے پتا سو گو رہے تھے کل پاکستان سرکار پر زد خپل عملیات پیل کری و نتانو اولا کی تاڑی رکران ہوا اور دوی تدخل کم یو رد عمل ہو تو پدے کی تقریباً تینزل شپارت کال اولا کی دل چی خلق او بیادل تکی مذہبی گندونا او سیاسی گندونا دیتا تیار شو چی پترہ گرے کی دا حکومت مرست ہو کیا لیکن دا حکومت بیانیہ دا اغوی سره یو شي نو په پاکستان کې په عامه توګه باندې خلکو ته دا واضح را چې ترهګری څه ده او د مذهب په نوم هم ترهګری کېږي او څوک دي په دې باندې اوس ډېر زیاتې موږ دا نه وینو چې د خلکو دوه رایې لري بلکې زیات تر خلک په دې باندې متفق دي خامخا لږ خلک بیا هم اتفاق نه ساتي هم به دا وایي چې ترهګری په ضد چې کوم دا جنګ شروع شوی د ریشل کال شروع دا ډېر شروع پولیشل کالا کې یو نوی نسل سره راوخوتو هغه نوی نسل چې کوم دی هغه د نوی بیانې سره راځي شو نو هغه کې آرامره د غنیشته کم چې د دې مخکې کم نسل وو هغه د اوی د جهاد په نوم سره او معاشره کې دغه یو جهاد یو بیانې و هغه ته راځي شو دا هغه د غنه ماته د ځان کار وو اوس چې کوم معاشره د نو پدوی کې د خلکو توازی هم ده او د دې له وجې خلک چې کوم دی نو تاسو به داسې ونه وینئ چې هغوی خواخوږتیا کوي داسې ګوندونو سره هغه به ډېر کم خلک وي نو هغه یو تبدیلی په پاکستان کې راغلی ده
ډېر مننه زه بیا هم تاسو ته راځم 12 منټه وخت را سره دی د بحث زردشت شمس یو په افغانستان کې چې کله زور نظام چې د ډاکټر اشرف غنی په مشرۍ ولی هغه سکوت وکړي او طالبان د تیر کال اگست په میاشت کې واکمن شو پر کابل باندې او چې د الجواهری په حواله باندې کم خبر راغی افغانستان د زور نظام چې کم خلګو چې داغو په کې خپل ګټې وي یا په کې رولو داغو د پاره د الجواهری دا وژنه په سیاسي لحاظ یو اپورچونټی ده یو موقع ده چې دوی د ځان د پاره یا په غرب کې یا په امریکا کې یا په داخل کې خپل ځان پیاوړی کړي له سیاسي پلوه
سره د دې چې بیا هم لږ د وخت نه مخکې ده د طالبانو د امارت د غبرګون پورې به یو څه دغه وي که چیرته دغه د ظاهري مرګ طالبان د پاکستان کې چې اسامه وجل شو او ماغسی تیر کی پاکستان تقریبا ډیر یو دفاعي حالت تا او غلق دا موضوع تیر کا نه داسې کم خاص برګونو خود نه بلکې امریکای سره اړیکې دغه کړې زکه چې ملامتیا یې منله ک طالبان هم دغه سی او دغه خپل کی نو د نړۍ سره د غرب سره د امریکای سره به اړیکې زیات ځانمن نه شي اوس په پورم داسې ښکاری چې کې دې شي په طالبانو کې داسې حلقاتو چې هغه خبر وي خو دا د وخت نه مخکې خبره ده بروسته معلومه شي خو کچیرته دې زیات کلک برګون خي او بیا د خپل اغه نوي کلونو کې چې د 13 واکمنی وا اغه سي حالت تزي نو بیا خو به نړۍ هم که څه هم اکثرو ملکونو د دې په افغانستان کې د تاو تریخوالي او یا د جنگ جګړې مخالفت خودلې دی او داسې وضاحت خود ورکړې دی چې دوی نه غواړي چې داسې کړې او ملاتړ وکړي چې هغه د طالبانو په ضد وسله راپورته کوي مګر د سولې زو مبارزې ملاتړ کوي د بشر حقوق یا نور کم جمهوریت حقوق چي دي نو په داسې حالاتو کې بیا هغه خلکو ته زمينه برابرېږي حالاتو ته مساعدېږي چې دوی بهرني ملکونه د ملاتړ کوي او بیا به د طالبانو لپاره دا په بروي خو تر اوسه لکه داسې څه نشو ویلې اما خلک لګیا دي لکه هغه د طالبانو په خلاف خدای یو ډیره قوي نقطه دی تلاش تراله نو سنات په دې سیاسي کار په توګه به استعمالي فائدہ به پورته کوي ولی نړیوال حمله اوس د یو خاموش غونډه حالت دی دوی ګوري چې طالبان دغه د واقعي نه روسته یا پوسټ
ایونٹ اوس دای څه کوي، د دوی اپسول عمل څه دی، د دوی رد عمل څه دی، نو بیا به دا باندې معلومیږي چې آیا د دغه سیاسي ډلو نه نړۍ څومره ملاتړ کوي.
مننه ډېره زرده شمسب. پروفیسر شریار، تاسو په شال باندې یو خو په پاکستان کې آسی چې موږ وګورو افغانستان او پاکستان کې طالبان، د افغانستان طالبان یو خواته به جګړه کې وو، القاعده شتون، بیا هلته د چاینا څخه راغلي جنګیالي هغه پر خپل ځای ازبک تاجک، بیا تحریک طالبان پاکستان. خو مهمه نقطه دا ده چې دا وخت پاکستان له تحریک طالبان او دا ټول په یو شکل نه شکل کې یو بل سره نکسس یا یو تعلق به وو. اوس چې د پاکستان حکومت د تحریک طالبان پاکستان سره مذاکرات پیل کړي دي او هغه په یو پړاو کې دي، او تحریک چې د افغانستان کې طالبان حکومت ته مرسته کوي، منځګړیتوب کوي، د الزواهری له مرګ سره ستاسو په خیال باندې د تحریک طالبان پاکستان او د پاکستان د حکومت ترمنځ په مذاکراتو باندې یو اثر پریوتلی سي کنه؟ هغه بیل موضوع ده اوس.
زه خدا جانم چې هغه موضوع باندې هغه وختي طور یو اثر وی، ځکه چې یو لویه واقعه شوې ده. د هلته د اسلامي امارت چې کوم زاویه ده هغه هم لږ بدله شوې وي، ځکه چې هغوی به یو لوی کرایسیس ته راوس مخ دي. نو د هغوی هغومره په دې کې دلچسپي کېدی شي وختي طور پورې، د هغوی هم کمه شي، او اوس چې کوم بیړنۍ صورتحال دوی ته مخامخ شو د دوی باندې به زیات د دوی توجه وي. نو د کم چې مذاکرات روان دي د تحریک طالبان پاکستان سره، نو هغه وقتی طور پورې پای باندې اثر پریوتلی شي. د دغې وجې چې د حکومت او د پاکستان د حکومت هم او د هغوی د حکومت هم د دې توجه اوس دغې واقعې طرف ته وګرځي، او زه نه ګڼم چې د هغوی به دومره خاص اثر په دې باندې وي. د دوی خپلې چې کوم ایجنډا ده هغې باندې د دوی خبرې روانې دي، او هغوی کې پرمختګ څومره کېږي یا نه شي کېدلی په دغه باندې به خبرې وي. بلخوا به پاکستان کو دې خبرې ته مخامخا ذهن کې نه شي چې طالبان خپلې ژمنې چې کومې ورکړي، کومې وعدې کړي دي، هغه دوی نه پوره کوي. نو آیا دوی به چې کوم پاکستان سره وعدې کړي دي هغه به دوی پوره کړي شي او پوره به کړي او که نه، نو په دوی په منځ کې به هم یو شک تعلق کې به یو شک راشي، هغه اعتماد به هغه کې نه وي. او کوشش کوي د پاکستان دا وی چې په هغه باندې نور سیاسي خپل لیوریج استعمال کړي د دې مقصد لپاره، او دا دوی په صرف په وعده باندې بیا هغه مړ یقین ونه کړی.
ډیره ډیره مننه شیر پروفیسر شریار خان او زرد شمسی ستاسو په دې بحث کې برخه اخیستلو، ځکه زه چې ګړی ته ګورم وخت هم دومره وو. نو ډیره مننه تاسو دواړو، ښه وخت او شر وزر ته غواړم. خدای پامان. خوشاله اوس شروط اوریدونکو دا تاسو د مشال ترون لاندې بحث خوري. موضوع دا و چې د امریکا ډرون الوتکې د جولای په 1 نیټه په کابل کې د القاعده شبکې مشر ایمان الزواهری ووژلې. د دې اعلان د امریکا ولسمشر جو بایدن د اګست پر 2 نیټه وکړ. طالبانو لا تر اوسه پورې د زواهری د وژنې په اړه په رسمي توګه څه نه دی ویلي، البته دا مني چې امریکایي ډرون الوتکې په کابل کې برید کړي، حمله یې غندلې ده. دوی په انل کې بیا د پاکستان د بارنو چارو وزارت د اګست پر 2 نیټه په بیان کې د وزارت د ویان د خولې بیا ویلي چې په افغانستان کې د امریکا لخوا د ترګریزه د عملیات په اړه د امریکا رسمي بیانونه او خبري رپورټونه لیدلي دي. بیان وایي چې پاکستان له نړیوال قانون او د ملګرو ملتونو له قراردادونو سره سم له ترګری زد دری سر ولاړ دی. دا بیان په داسې حال کې راغلی چې په افغانستان کې خپل طالبان حکومت لا هم د زواري پروژه نه خاموش دی، خو البته برید د امریکا، افغانستان او سیمې د ګټو خلاف بللی. پاکستان چې له طالبان سره ژورې اړیکې لري په تازه بیان کې په ظاهره د برید ملاتړ کړی. نو په داسې حالاتو کې د طالبانو او د پاکستان د حکومت په راتلونکي کې تعلقات څه جوړېدای سي، څه اغېز کېدلای سي، په دې مو بحث کولی. میلمانه مو را سره وو د په اسلام آباد کې د سیاسي چارو پو او د ترګری د چارو پو پروفیسر شهریار خان، او په پاکستان لپاره د افغانستان په خوانی سرپرست سفیر زردشت شمس د وخت په لندن کې دی را سره. هم له دې سره دا بحث په دې ځای پای ته رسیږي. عبدالحی کاکر درته اجازه درکوي. د خدای پامان.